اتلس بجی شپې درنو اوریدونکو یو ځل بیا زما عصمت څاروان سلامونه ومنئ. په دې خپرونه کې هم په راپورونو سربیره دوه اونیز پروګرامونه لرو، مخکښ ښځي او ژوند په شیبو کې. تر هر څه وړاندې توجه کړئ د دې سات خبرونو ته چې حدیث پردیس وړاندې کوي.
السلام علیکم. ستړي مشي په سر کې هم د څو مهم خبرونو سرټکی. د افغان ولسمشر لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم ویلي ډیر ژر به د فاریاب غورماچ ولسوالۍ له طالبانو تصفیه کړي. په کندهار کې د ښوونځیو زده کوونکو ته 2,400 جلدی درسي کتابونه له مرکز نه د یو ملي سوداګر په مرسته انتقال شوي دي. او روسیه او هند میلیاردونو ډالرو په ارزښت دفاعي تړونونه لاسلیک کړل. دا هم بشپړ خبرونه. د افغان ولسمشر لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم وایي ډیر ژر به د فاریاب غورماچ ولسوالۍ له طالبانو تصفیه کړي. جنرال دوستم چې د فاریاب د تصفیه لپاره دغه ولایت ته تللی، رسنیو ته ویلي چې د طالبانو پر ضد عملیات په بریالیتوب روان دي او هغوی ته سخت تلفات اړولي دي. ښاغلي دوستم ویلي یوازې د شنبې په ورځ 14 طالب جنګیالي وژل شوي او تر 30 زیات ژوبل شوي دي. دی وی په فاریاب کې عملیات خو پر مخ ځي، له ټولو خواوو په وسلوالو مخالفینو عملیات روان دي، خو کله چې طالبان تختی لارې په ماینونو فرشوي چې له امله یې زموږ ټانکونو ته لږ زیان اوړي. د ولسمشر لومړي مرسیال همداراز ویلي چې د اسلامي دولت جنګیالي یا داعش ډله په دې هڅه کې ده چې د افغانستان په شمال کې ځای پر ځای شي، خو د هغوی د مخنیوي لپاره هم افغان دولت پوره تدابیر نیولي دي. ښاغلي دوستم تر دې مخکې ویلي چې راتلونکی کال بعد څه باندې 1000 داعشیان په شمال کې ځای پر ځای شي. په کندهار کې د ښوونځیو زده کوونکو ته 2,400 جلده درسي کتابونه له مرکز نه د یو ملي سوداګر په مرسته انتقال شول. د کندهار د پوهنې ریاست سرپرست محب الله قادری پرون د دغو کتابونو د تسلیمۍ پر مهال رسنیو ته وویل چې په کابل کې د کندهار د ښوونځیو لپاره 2,000,000 کتابونه چاپ شوي، خو انتقال یې ستونزمن دی. ښاغلي قادری ویل د ملي سوداګر حکمت الله خاتمن لخوا د 2,000,000 افغانیو په لګښت 2,400 جلده کتابونه دوی ته رسیدلی او د مقرراتو له مخې به په زده کوونکو وویشي. روسیې کورنۍ خبر د افغانستان د ولسي جرګې د ښځو چارو د کمیسیون رئیس فوزیه کوفي وایي د ښځینه پولیسو د پیاوړتیا لپاره یو پروګرام پیل کړی دی. اغلی کوفي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې یو کمیسیون په دې اړه کار کوي او د ښځینه پولیسو د ستونزو په کمښت تمرکز لري.
مشکلات زنان پولیس در سراسر افغانستان تقریبا مشابه است، از نبود شهرک
موری وی پټول افغانستان کې د خزینه پولیس ستونزې سره مشابه دي. د اوسېدو د مناسب ځای وظیفوي خوندیتوب وړ پوسټونو او رتبو نشټوالی د ټولې ستونزې دي چې مونږ یې د کمولو او حل په هڅه کې یو.
متوقع مو ایست کې مشکلات کمتر بشه.
فوزی کوفی همداراز ویل چې هیله لري څو د افغانستان د کورنیو چارو له وزارت سره په همغږي کې د خزینه پولیسو لپاره د خارګوټو د جوړولو په برخه کې جدي ګامونه واخیستل شي. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبر. نه روسیې او هند میلیاردونو ډالرو په ارزښت دفاعي تړونونه لاسلیک کړل. دفاعي سیستمونه او د هلیکوپټر او جنگي بیړیو پیرل په دغو تړونونو کې شامل دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هند په جنوبی ایالت ګوا کې سره ولیدل او دا تړونونه یې لاسلیک کړل. رسنیو اټکل کړی چې له روسیې نه په دفاعي برخه کې د هند خریداري کچه میلیاردونو ډالرو ته رسیږي، خو د مشخصو پیسو په اړه یې څه نه دي ویلي. د سوریې د کړکېچ د پای ته رسولو په هدف د سویس په لوازن ښار کې د امریکا، روسیې او د سیمې د نورو هیوادونو ترمنځ خبرې بې له کومې نتیجې پای ته ورسېدې. د خبرو 4 ساعته دوام وکړ او پکې د امریکا متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف، د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو سازمان استازی سټیفن ډیمیسټورا، ترکیه، عربي او امریکایي ډیپلوماټانو برخه درلوده. دا د سوریې د اوربند د ماتېدو وروسته له تیرې یوې میاشتې راهیسې لومړی وار خبرې دي چې دغه هیواد د کړکېچ د اواري په هدف ترسره کیږي. د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل د ښکېلو خواوو ترمنځ د لانجو له موجودیت سره سره ټولو د اوربند د ټینګښت په ګډې اړتیا موافقه وکړه. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې لا هم ته سوریې په حلب ښار کې 2,500 خلک گیر پاتې دي او 8,000 مخالف جنګیالي د روسیې او ایران له ملاتړ برخمنو سوریایي پوځیانو سره جګړه پر مخ وړي. په بغداد کې په یو انتحاري حمله کې لږ تر لږه څلور دېرش کسان وژل شوي او شپږ دېرش نور ټپیان شوي دي. د اسلامي دولت وسلوالو پرون د شیعهګانو په یوې غونډې کې د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د عراق پولیسو ویلي چې چاودنه په یوې خیمې کې وشوه چې شیعهګان د شورا د مراسمو د ترسره کولو لپاره پکې سره راټول شوي وو. دا په تیرو دریو میاشتو کې په بغداد کې تر ټولو خونړۍ حمله بلل شوې ده. امریکایي چارواکي وایي د یمن په خاوره کې د حوثي اغیانو له سیمې څخه د امریکا پر یوې جنګي بیړۍ توغندي وویشتل خو پرې ونه لګېدل. دا په یوه اونۍ کې درېیمه ورته پېښه ده. د امریکا دفاعي چارواکي وایي په سور سمندرګي کې د امریکا د یو اس اس میشن پر بیړۍ چې په نړیوالو اوبو کې وه له مځکې څخه مځکه ویشتونکي توغندي وویشتل شول، خو بیړۍ د ځان د دفاع لپاره په ځوابي اقدام کې د حوثیانو توغندي شنډ کړل. د حوثیانو له لورې دا برید کېدای شي امریکا نورو اقداماتو ته ولمسوي. د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په 14مه د حوثیانو د ورته برید په ځواب کې امریکا په کروز توغندیو په یمن د رادار څو سیمې وویشتې او ویجاړې کړې. د امریکا پوځ وایي شمالي کوریا د منځني واټن د توغندي نابریالۍ ازموینه وکړه. ویل شوي چې د شمالي کوریا توغندي وروسته له دې ناکام شو چې له توغولو سره سم په خپله وچاودېده. له اټکل سره سم دا توغندي تر 4000 کیلومتره واټن ته رسېدلی شوای چې د جنوبي کوریا، جاپان او امریکا د خاورې د ویشتلو لپاره کافي دي. او وروستی خبر د عراق د کردانو مشر مسعود بارزانی ویلي چې له اسلامي دولت نه د موسل خار د بیانیول لپاره د عملیاتو په خاطر چمتووالی بشپړ شوی دی. بارزانی ویلي اوس د جګړې وخت را رسېدلی دی. تمدا په موسل کې د اسلامي دولت په ډلې د امریکا متحد ایالاتونو په مرسته په دې حمله کې د عراق د کورواکي سیمې کردستان جنګیالي مهم رول ولوبوي. د عراق دویم لوی خار موسل د 2014 میلادي کال په جون کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې جنګیالیو ونیوه. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه همدومره ول. له ملتیا مو مننه کوم.
ساعت 10:00 دی. تاسو زموږ شخص له آزادي رادیو اورید. آزادي رادیو خبرونه د ماښام تر 2:00 په منځني څپه 12:00 نیوي او اف ام 3.5 څپه دوام کوي. د ولسی جرګې رئیس وایي د جرګې غړي د امنیت په برخه کې حکومت ته د ګټورو مشورو په ورکولو کې پاتې راغلي. امنیتي چارواکو د فرار د امنیت د ښه کولو لپاره د اقداماتو ژمنې وکړې.
شل ډېر ژر به 1500 مې سفیرې فرار ته راورسي. شلو په حدودو کې رهي څنګونه براسي.
د ملي شورا یو شمېر غړیو په هلمند کې د یو شمېر امنیتي ځواکونو پر اثارت اندېښنه وښوده.
تقریبا اویا لپاره زیات کم شهیدان سول او ول ساتلس نپاره زخمیان سول او در سل نپاره یو څه کم د طالبانو لاسته ولوېدل.
د لکنو افغانانو له بې ځایه کېدو سره په یو وخت له پاکستانه د کډوالو د راستنېدو د بهیر چټکتیا ملګري ملتونه اندېښمن کړي. د یوه سوداګر په مرسته د کندهار زده کوونکو ته درسي کتابونه ورسول شول.
حکمت شادمنو چې د کندهار دغه لویه ستونزه چې خصوصا د معرفت په برخه کې وه حل یې کړل او زه مننه هم ځینې کوم.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. د فراه والی وای جکپړو امنیتي چارواکو ډاډ ورکړ چې دغه ولایت ته به تازه دم ځواکونه او دفاعي وسایل واستوي. ښاغلی آصف ننګ آزادي رادیو ته وویل چې دغه ولایت ته جکپړي امنیتي چارواکي ورغلي وو او ژمنه یې وکړه چې اجازه نه ورکوي چې په فراه کې وسلوال مخالفان پرمختګ وکوي. د موضوع تفصیل صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
په فراه کې وروستیو ناامنیو د امنیتي او دفاعي ارګانونو تر ټولو مهم چارواکي اړ کړل چې دغه ولایت ته ورشي. د فراولی محمد آصف ننګ پرون شپه ازادي راډیو ته وویل د دفاع وزیر عبدالله حبیبي د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزه د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال عبدالرحمن رحمان او د غوڅ ملاتړ د ماموریت قمندان جنرال جان نیکلسن د شنبې په ورځ د څو ساعتونو لپاره له فرا لیدنه وکړه. ښاغلی ننګ وویل افغان چارواکو او جنرال نیکلسن ژمنه وکړه چې د ډیرو سرتیرو او پوځي وسایلو په ورلېږلو سره به په دغه ولایت کې د میشتو سرتیرو لیک یې پیاوړی کړي.
انشاءالله تر هغه څه چې لازم وي د ځمکني ځواک د تابعې هلته د قوتونو د تازه دمو د دې په باره کې او هم د موږ د مشترک پلان ګذاري کار ترسره سو او هم وعده وسوه چې انشاءالله ډېر ژر به 500 تازه دمې سرتیري فرا ته راورسي. انشاءالله د شلو په حدودو کې زرهي ټانګونه به راسي.
د فراولي ویل د نوبهار او راج سیمو د تصفیه لپاره عملیات په شدت روان دي او طالبانو ته اجازه نه ورکوي چې د فرا ښار ته ننوځي او کله به هم بریالي نه شي. په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو د حملو له زیاتېدو سره سره بیا هم افغان چارواکي او د ناټو د غوڅ ملاتړ قمندان وایي اجازه نه ورکوي څو طالب جنگیالي کوم ولایت ونیسي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د هیواد اوسنی امنیتي وضعیت ته په کتو دا جرګه نه ده توانېدلې چې د ستونزو د حل لپاره دولت ته ګټورې مشورې ورکړي. د دې جرګې رئیس پرون شنبه په عمومي غونډه کې وویل د هیواد روان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی او د ولسی جرګې دنده ده چې په دې برخه کې خپل مسؤلیتونه ادا کړي. تفصیل یې د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
د ولسی جرګې اداري پلاوی اعتراف کوي چې دا جرګه د امنیتي وضعیت د خوالي لپاره حکومت ته د لازمو مشورو په ورکولو کې پاتې راغلی ده. د دې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د هیواد پر روان ناوړه امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده او ویل څرنګه چې جرګه باید د یو باصلاحیته قانوني ارګان په توګه د حکومت کړنې وساري او د چارو د سمون لپاره ګټورې مشورې ورکړي. له بده مرغه د ده په خبره دا کار په ښه توګه ترسره شوی نه دی.
په خپلو انتخاباتي کمپاینونو کې مونږ او تاسو د افغانستان له ملت سره ژمنه کړې چې په مختلفو برخو کې به که سیاسي، اقتصادي، امنیتي او داسې نور وي همکاري کوو، خو دا به ومنو چې د خلکو د استازو په توګه په دې برخه کې پاتې راغلي یو.
ابراهیمی دا خبرې وروسته له هغې وکړه چې په دې ورځ د جرګې د مختلفو ولایتونو استازو په خپلو سیمو کې د جنګونو په جنګونو کې د امنیتي ځواکونو په وژل کېدو او د ځینو ولسوالیو پر سقوط بحثونه وکړل. د جرګې اکثر غړو د کندز، بغلان، فاریاب، بدخشان، فراه او هلمند په ولایتونو کې روانو ناامنیو ته اشاره وکړه او ویل چې سره له دې چې دا وضعیت یې له امنیتي مسؤلینو سره شریک کړی خو قانع کوونکي ځوابونه یې نه دي ترلاسه کړي. د غونډې په پای کې د ولسی جرګې رئیس د جرګې د کورنی امنیت کمیسیون ته دنده وسپارله چې د امنیتي ارګانونو مسؤلین ور وغواړي او د روانو امنیتي ستونزو په هکله د هغوی تدابیر وپوښتي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې څو ورځې مخکې د ملي شورا دواړو جرګو د درېګونو امنیتي ځواکونو مسؤلین ور غوښتي وو او د هیواد روانې ستونزې ورسره شریکې کړې دي.
لبل خود ملی شورا یو شمیر غړي د هلمند سیمه ایز چارواکي د لسکونو امنیتي ځواکونو د اسیر کېدو په برخه کې په خپله دنده کې په غفلت تورنوي. د مشرانو جرګې غړی هاشم علي کوزی وایي څو ورځې وړاندې نږدې سل سرتیري د مهماتو د خلاصېدو له کبله طالبانو ته تسلیم شول، خو د هلمند د والي ویند عمر ځواک بیا وایي تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دغه امنیتي ځواکونه د هلمند په کومه سیمه کې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. په دې اړه محمد قاسم سولمل راپور لري.
د تیر اونۍ په وروستۍ کې طالبانو د یوې ویډیو په خپرولو سره ادعا وکړه چې لسکونه امنیتي ځواکونه د دوی لخوا اسیر نیول شوی دي. په دغه ویډیو کې د ملي اردو له څلوېښتو ډېر سرتیري په یوه ټولګي کې لیدل کېږي چې د طالبانو په ولکه کې دي. د مشران جرګې غړي محمد هاشم الکوزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دغو سرتیرو شمیر چې شاوخوا سلو تنو ته رسېږي د مهماتو د نه رسېدو له امله د طالبانو لخوا نیول سوي دي. ښاغلی الکوزي وایي د دغو سرتیرو د خلاصون لپاره باید جدي اقدام وسي.
د لشکرګاه مسؤلینو والي او ورسره نور ټول مسؤلین یو هم دوی ته کومک او همکاري ورونه رسول. نو دوی د بشران په هدیره کې د طالبانو د کمین ښکار سوله، په دې کې تقریبا اویا نفره زیات و کم شهیدان سوله او ولس اتلس نفره زخمیان سوله او در سل نفره یو څه کم د طالبانو لاسته ولیده. نو دا د دولت ته بې پروايي او د هلمند د ادارې د غفلت ته عمل سره دا خلک د طالبانو منګولو ته ورل.
هلمند یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په وروستیو څو میاشتو کې د سختو نښتو شاهد و، چې دغه نښتې ان د لشکرګاه ښار تر څنډو پورې ورسېدې. خو د هلمند والي ویاند وایي امنیتي ځواکونو طالبانو ته د لشکرګاه په ځینو برخو کې ماتې ورکړه. د والي ویاند وایي تر اوسه داسې کره راپورونه نشته چې طالبانو ته د امنیتي ځواکونو تسلیمېدل ثابت کړي. عمر ځواک زیاتوي د دې ادعاو په اړه څېړنې جریان لري او که روښانه سي چې امنیتي ځواکونه د طالبانو لخوا نیول سوي دي، نو د خلاصېدو لپاره باید جدي اقدام وسي. د کورنیو او دفاع چارو وزارتونو مسؤلینو د طالبانو لاسته د افغان ځواکونو د اسیر کېدو او یا تسلیمېدو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ساعت لس بجې او شپاړس دقیقې شوې. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر اووه بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او اف ایم سل اشاریه پنځه څپه دوام کوي. په همدغو څپو د ماښام له اووه بجو وروسته د امریکا شخ آشنا راډیو خپرونې اورېدی شئ. د ازادي راډیو خپرونې د انټرنیټ له لارې هم اورېدی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویبپاڼې پته ده. د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې د زموږ خبرونه، راپورونه او نور مطالب لوستلی هم شئ. په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو او له پاکستانه د راستنیدونکو کډوالو د شمیر د زیاتېدو په اړه ملګرو ملتو اندېښنه ښکاره کړې ده. په دې اړه هم راپور لرو، خو اوس به رحمت الله افغان درته وایي چې د کابل د نننیو ورځپاڼو څه لیکلي دي.
کابل چاپ نننیو ورځپاڼو د بېلابېلو موضوعاتو ترڅنګ بیا هم تر ډېره په امنیتي مسایلو لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې د ولسمشر د لومړي مرستیال قوله لیکلي، یو شمېر کورنۍ او بهرنۍ کړۍ د هیواد شمال ته د اونیم زره داعش جنګیالیو د لیږد هڅه کوي. وړاندې په مطلب کې راغلي د چچنیا، ازبکستان او تاجکستان سلګونه اوسېدونکي چې د داعش تر چتر لاندې فعالیت کوي، هڅه کوي چې د راتلونکي کال تر وري میاشتې پورې ځانونه د افغانستان شمال ته ورسوي. ویسا لیکي ځینې لوریو له څو کلونو راهیسې شمال ته د داعش پروژې د غزه ولو په اړه د خطر یادونه کړې، خو عبدالرشید دوستم پرې اوس اعتراف کوي. دنیا ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي که دغه پروژه په رښتیا هم په افغانستان کې عملي سي، د لیکوال په باور نو ممکن د افغانستان وضعیت د سوریې او منځني ختیځ په څیر تر دې زیات پیچلی سي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي طالبان هم باید پوه سي چې که چیرته داعش قوت نیسي، د دوی جګړه ایز رول هم کمیږي. د دنیا لیکوال په وسله والو طالبانو غږ کوي چې د افغان دولت د سولې له پروګرام سره یو ځای سي. سرنوشت ورځپاڼې لیکلي دا لومړی ځل دی چې د حکومت یو جګپړی چارواکی په خپلو څرګندونو کې د داعش ډله په افغانستان کې بهرنۍ پروژه بولي. سرنوشت لیکي روسیه او ایران په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو په هدف له وسلوالو طالبانو سره نږدې اړیکې لري. سرخط ورځپاڼې په یو مطلب کې پوښتنه کړې، جنګ له خبرداری سره سره ولې مدیریت نسو؟ د لیکوال په باور دا سمه ده چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ګمارنه کې د سیاسیونو لاسوهنې د بدبختی اصلي سرچینه ده، خو ولې د لسوهنې بندې نسوي؟ د مطلب لیکوال سپارښتنه کوي د هر خطر تر پیښېدو وړاندې د هغه د خونسا کېدو تابیا باید ونیول سي.
په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو او له پاکستانه د راستنیدونکو کډوالو د شمیر د زیاتېدو په اړه د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتو اداره یا UNHCR اندېښنه څرګندوي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت هم د اندېښنې بې ځایه نه بولي، خو وایي چې د دې ستونزو د حل لپاره کار کوي. په دې موضوع د یوسف خان زدران راپور.
د نام نیولو کابل د کورنیو بې ځایه شویو او له پاکستان او ایران څخه د یو ځایي ډیرو کډوالو راستنېدو د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره اندېښمنه کړي او وایي چې دا ستونزه ممکن په افغانستان کې انساني بحران رامنځته کړي. UNHCR وایي چې له پاکستان څخه د راستنېدونکو کډوالو په اړه چې سرپناه او لومړنیو مرستو ته لاسرسی نه لري سخت اندېښمن شوي دي. د دې سازمان مرستیال فابیو وارولی د شنبې په ورځ په کابل کې د درې ورځني سیمینار په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل.
UNHCR اینڈ انٹرنیشنل کمیونٹی UNHCR
او نړیواله ټولنه نه یوازې د کورنیو بې ځای شو پاړه بلکې له پاکستانه د راستنیدونکو کډوالو پاړه هم سخت اندېښنه لري. هیواد ته د افغان کډوالو د راستنیدو پروسه د جولای په میاشت کې پیل شوې او د کال تر پایه ممکن 500,000 کډوال له پاکستانه هیواد ته راستنه شي.
په دې سیمینار کې د ولایتونو د کډوالو چارو ریاستونو مسؤلین بلل شوي تر څو هغوی ته له پاکستان او ایران څخه د راستنیدونکو او کورنیو بې ځای شو سره د مرستو د چمتووالي په اړه لازم معلومات ورکړل شي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې له پاکستانه د کډوالو د راستنیدو لړۍ تر بل هر وخته چټکه شوې او اټکل دا دی چې د روان میلادي کال تر پایه به 500,000 کډوال یوازې له پاکستانه خپل هیواد ته راستنه شي. خو پوښتنه دا ده چې آیا افغانستان د دې راستنیدونکو کډوالو ځای پر ځای کېدو ته لازم چمتووالی لري؟ د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی چې په دې سیمینار کې ګډون درلود د غونډې په پای کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی له کډوالو سره د مرستې لپاره لازمه بودیجه نه لري. ښاغلی بلخی وایي هڅه کیږي چې په دغه هیواد کې د کډوالو شمیر د ډېرېدو له امله د بشري ناورین مخنیوی وشي.
د کندوز بې ځای شو سره چې له دې ولایته وتلي و مرسته شوې ده او طبیعي خبره ده کله چې د پاکستان څخه راستنېدنه ډېره شوه موږ هڅې وکړې چې په دې برخه کې لازم چمتووالی ونیول شي. هم موسسو او هم د کډوالو چارو وزارت په دې برخه کې مرستې ډېرې کړې تر څو د ژمي له راتلو سره د زیانونو د پیښېدو کچه کمه وي.
د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې له بهر څخه د راستنېدونکو کډوالو تر څنګ یوازې د کندوز وروستیو جګړو شاوخوا 20,000 کسان نور ولایتونو ته په کډه کولو مجبور کړي چې د بیا ځای پر ځای کېدو لپاره هڅې روانې دي. د دې اندېښنو تر څنګ د تېرې اونۍ په پای کې داسې خبرونه هم خپاره شول چې اروپایي ټولنه هم د شاوخوا 80,000 کډوالو د جبري ایستلو نیت لري، کوم راپورونه چې د کډوالو چارو وزارت یې ناسم بولي. دا وزارت وایي چې ټاکل شوي په راتلونکي 4 ورځو کې د افغانستان، پاکستان او UNHCR ترمنځ درې اړخیزه غونډه جوړه شي او پکې به درې واړه لوري د کډوالۍ د بحران د حل لپاره خبرې وکړي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د سری میاشتې ټولنه وایي په افغانستان کې نږدې 1,000,000 وګړي د ناامنیو له امله بې ځایه شوي چې عاجلو مرستو ته اړتیا لري. دا څرګندونې د سری میاشتې ټولنې مسؤلانو پرون شنبه په کابل کې د سری میاشتې اونۍ د پیل په مراسمو کې وکړې. په دې اړه محمد واصل وصال راپور لري.
د سری میاشتې اونۍ په داسې حال کې پیلېږي چې د دې ټولنې د مسؤلینو په خبره په افغانستان کې دا مهال نږدې 1,000,000 تنه بې ځایه شوي له سختو ستونزو سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د دغې ټولنې مسؤلین وایي جنگ، ناامني، ماینونه، عملیات او د ځینو لارو بندوالی هغه لوی ننګونې دي چې اړو خلکو ته د مرستو رسولو لړۍ له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړې ده. د سری میاشتې د پیښو د ادارې مسؤول عبدالرحمن کلانتری وایي له ټولو ستونزو سره سره دوی اړو خلکو ته د مرستو رسولو لپاره ځانګړې آمادګي لري.
نږدې 1,000,000 وګړي د جنګونو له کبله بې ځایه شوي چې دا په هیواد کې یوه لویه کتله ده، خو په دې برخه کې په جدي توګه کار روان دی. موږ ځانګړي پلانونه لرو او هڅه کوو چې کوم ناورین رامنځته نه شي. په ټوله کې موږ پوره تدابیر لرو.
ما تمام تدابیر خود داریم. البته
لا دیر لسو یو دیرشم مریض کال را پدی خوا هر کال د سری میاشتې ټولنې د مالی پیاوړتیا په هدف د تلی د میاشتې له 23 څخه تر دیرشمې پورې د سری میاشتې د ځانګړې اونۍ په توګه په کابل او ولایتونو کې په بیلابیلو مراسمو کې نمانځل کیږي. د سری میاشتې ټولنه د جنگ له ښکېلو اړخونو غوښتنه کوي چې په ملکیانو او عامه ځایونو بریدونه ونه کړي او د دوی ټیمونو ته اجازه ورکړي چې اړو خلکو ته مرستې ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د وروستیو جنګونو له امله زرګونه کورنۍ په کندوز کې شوي چې خپلې کورنۍ پرېږدي. همدارنګه د راپورونو له مخې له فراه او یو شمېر نورو ولایتونو څخه هم زرګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي. دغه بې ځایه شوو کورنیو له افغان حکومت او مرسته کوونکو غوښتي تر څو له دوی سره مرستې وکړي. په همدې حال کې د سری میاشتې د ټولنې سرپرست رئیس ډاکټر میرویس اکرام د دې ټولنې د اونۍ د پیل په مراسمو کې وویل چې په دې هیواد کې بې ثباتۍ او ناامنۍ زیاتره افغانان له ستونزو سره مخ کړي او مرستې ته یې باید ودانګل شي.
در یک ناثباتی بسیار دوامدار عادت کردیم.
لبد مرغه موږ په داسې حالت کې ژوند کوو چې د دوامدار بې ثباتۍ سره مو عادت کړی او مختلف اسانتیا او مرستو ته اړتیا لرو. زموږ مرستې هغه وخت اغېزمنې ثابتېږي چې زموږ مرستندویان موږ سره مرستې وکړي، تر څو موږ وتوانیږو په خلاص زړه او ډک جیب خلکو سره مرستې وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې چارو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر ویلي و چې د نامنیو له امله بې ځایه شوو کورنیو ته بیړنۍ مرستې ورسول شي. محمد قاسم حیدری ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی خپله پاملرنه تر ډیره د نامنیو له وجې بې ځایه شوو کورنیو ته اړولې. محمد واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
پوهنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
په دې خبرونه کې ستاسو هغه پیغامونه چې د افغان بیسیم د اته سوه اتلس شمېرې له لارې مو راستولې دي هم لولو، خو مخکې تر دې د یو سوداګر په مرسته د کندهاري زده کوونکو لپاره دوه لکه اویا زره درسي کتابونه له کابل کندهار ته انتقال شول. دغه کتابونه د ترانسپورتي مشکلاتو په خاطر په کابل کې بند پاتول. محمد صادق رښتینی له کندهاره د دې موضوع په اړه راپور لري.
د تعلیمي کال د پیل څخه تر شاوخوا یوې نیمې میاشتې تېرېدو وروسته د کندهار دوه لکه اویا زره بې کتاب زده کوونکو ته د یوه ملي سوداګر په مالي مرسته کتابونه ورسېدل. د کندهار د پوهنې سرپرست رئیس محب الله قادری خبریالانو ته وویل چې په مرکز کې د کنداري زده کوونکو په نوم دوه میلیونه جلد چاپ شوي کتابونه د ځینو ستونزو په خاص ډول ترانسپورټي مشکلاتو په وجه د انتقال څخه بند پاته وه. د قادری په وینا د حاجي حکمت الله شادمن په نوم یو ملي سوداګر د دوه لکه اویا زره جلد کتابونو د را انتقالولو لګښت ورکړی چې نږدې دوه میلیونه افغانۍ کېږي.
دوه سوه اویا زره جلد کتابونه تقریبا په لږ څه کم د ملي سوداګر حکمت الله شادمن په مالی لګښت او د ولایتي شورا وکیل نعمت الله وپا د هلو ځلو په نتیجه کې موږ ته راورسېد. دغه دوه سوه اویا زره کتابونه به موږ و هغو ښوونځیو ته عجل توزیع کړو تر څو هلته موږ یا نوي د روان تعلیمي کال په شروع کې پرانیستي وي او یا د دوی اشد ضرورت وي. مخکې کوم کتابونه زاړه هم نه درلودل هغوی ته به توزیع کړو.
د پوهنې سرپرست رئیس هیله ښیي چې په مرکز کې پاتې نور کتابونه هم ژر تر ژره انتقال شي. ازادي راډیو په تېرې یوه نیمه میاشت کې د زده کوونکو د کتابونو د دغه اړتیا او دغه راز له مرکز څخه کندهار ته د کتابونو د نه انتقال په اړه څو پرله پسې راپورونه خپاره کړه. حاجي حکمت الله شادمن وایي چې د زده کوونکو دغه مهمې اړتیا ته یې په کتو د کتابونو په انتقال کې همکاري وکړه. په عین وخت کې د کندهار یو مدني فعال عبدالسمی غیرتمل له بنسټیزو ستونزو د هواري په برخه کې د سوداګرو دا ډول هڅې د ستاینې وړ بولي.
حکمت شادمن چې د کندهار دغه لویه ستونزه چې خصوصا د معرفت په برخه کې وه حل یې کړل او زه مننه هم ځینې کوم. ځوانانو څخه مې غوښتنه په دغه برخه کې هم ده چې په ټولو هغو برخو کې چې کندهار له دغه ستونزو سره مخامخ کېږي یو سي ږغ پورته کړي تر څو دغسې نتیجه او مثبته پایله ولري.
تر دې مخکې د پوهنې وزارت چارواکو په نوو چاپ شوو کتابونو کې د چاپي غلطو یادونه کول، خو اوس چې دغه کتابونه د کندهار د پوهنې سیمه ییزو چارواکو ترلاسه کړي وایي چې چاپی غلطی زده کوونکو ته د مطالعې پر مهال ستونزې نسی پېښولای.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د اته سوه اتلس شمېرې له لارې ازادۍ راډیو ته رااستولې دي.
په کندوز کې د یو سلو یولسم فرقې د اول کنډک یو بریدمن چې نوم یې نه دی لیکلی وایي دفاع وزیر او ولسمشر ته دا خبر ورکوم چې په کندوز کې د عامه نظم پولیس او ملي پولیس ولې جنګ نه کوي. دوه ټکه د طالب لخوا وشي، دوی د ښار چوک او پوستي پرېږدي او د هوایي میدان په طرف حرکت کوي. امنیت قمندان دې څارنوالۍ ته معرفي شي او په کندوز کې دي دائما د تیارو بمباري جاری وي. د کونړ والی او امنیت قمندانی او د سرکانو د دوهمې لواء قمندان څخه غوښتنه لرم چې د کونړ دانګام ولسوالۍ کې چې په تیر کال کې طالبانو د خلکو کورونه سوځولي وي، دولت یې هغې سیمې ته راشي چې خلک بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. د دې پیغام رسوونکي خپل نوم نه دی لیکلی. محمد قاسم ځواک د هلمند له ولایته لیکي، ولسمشر غني باید د هلمند حالات له نږدې وګوري، ځکه چې د لشکرګاه په څنډو کې جګړه روانه ده او زیات کورنۍ کندهار ته مهاجر شوي دي. شفی جان زران د خوست له نادر شاکور څخه لیکي، په هلمند کې په هر قیمت چې وي زموږ سرتیري د طالبانو له اثارته باید وژغورل شي. محمد عارف وفا د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه لیکي، یو وخت د نامنو سیمو څخه مرکز ته خلک راتلل، خو بدبختانه اوس له مرکز څخه خلک نورو ولایتونو ته تښتي. له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرام لرو، مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. خو اوس چې ساعت 10:30 دي، محمد حدیث پردیس د دې ساعت لنډ خبرونه اوروي.
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم وایي ډیر ژر به د فاریاب غورماچ ولسوالۍ له طالبانو تصفیه کړي. په کندهار کې د ښوونځیو زده کوونکو ته 2,40,000 جلده درسي کتابونه له مرکز نه د ملي سوداګر په مرسته انتقال شول. د افغانستان د ولسي جرګې د ښځو چارو د کمیسیون رئیس فوزیه کوفي وایي د ښځینه پولیسو د پیاوړتیا لپاره یو پروګرام پیل کړی دی. روسیه او هند میلیاردونو ډالرو په ارزښت دفاعي تړونونه لاسلیک کړل. د سوریې د کړکېچ د پای ته رسولو په هدف د سویس په لوازون ښار کې د امریکا، روسیې او د سیمې د نورو هیوادونو ترمنځ خبرې بېل کومې نتیجې پای ته ورسېدې. په بغداد کې په یوه انتحاري حمله کې لږ تر لږه 40 کسان ووژل شول او 16 نور ټپیان شول. امریکایي چارواکي وایي د یمن په خاوره کې د حوثي اخیانو له سیمې څخه د امریکا پر یوې جنگي بیړۍ توغندي وویشتل شول، خو پرې ونه لګېدل. دا په یوه اونۍ کې درېمه ورته پیښه ده. او د امریکا حکومت د مسکو پر خلاف احتمالي سایبری حملو ته تیاری نیسي.
تاسو زموږ شخص له آزادي رادیو اورید. آزادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لارې هم اوریدئ شئ. آزادي رادیو .com یا آزادي رادیو .org د آزادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د آزادي رادیو مطالب د فیسبوک لارې هم تعقیبولی شئ. facebook.com/azadi_radio زموږ ته فیسبوک پاڼې پته ده. ساعت 10:22 دي. د روان خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. خو تر دې مخکې د روسیې او هند مشرانو په دفاعي برخو کې د همکاریو تړونونه لاسلیک کړل. د دغو تړونونو ارزښت میلیاردونو ډالرو ته رسیږي. دا تړونونه پرون د هند په جنوبي ایالت ګووا کې د نریندر مودی او ولادیمیر پوتین لخوا لاسلیک شول. د هند صدر اعظم نریندر مودی وویل چې روسیا او هند په سیمه کې په ځانګړي ډول افغانستان کې د روان حالت په اړه یو شان نظر لري او د تروریزم او د هغوی د ملاتړیو په لمنځه وړلو ټینګار کوي. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی افروي.
روسیا او هند به لدی وروسته د دفاعي سیستمونو، هليكوپټرو او جنگي بيړيو د توليد او ورکړي په برخه کې یو بل سره مرسته وکړي. د دغو مرستو تړونونه د هند صدر اعظم نریندرا مودي او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا پرون په ګووا کې لاسلیک شول. د تړونونو لمخي به هند له روسیې نه S-400 ټرایموف میزایل سیستمونه او څلور جنگي بيړي وپیری. دواړو هیوادونو په دې هم موافقه کړې چې په هند کې به د کاموف 216 ټي روسی هليكوپټرو ګټ توليد پیلوي. د هند صدر اعظم دغه تړونونو د لاسلیک پر مهال له تروریزم سره په مبارزه کې د روسیې له همکاریو مننه وکړه او وی ویل چې روسیا او هند د تروریستانو او د هغوی د ملاتړیو په لمن جوړلو ټینګار لري.
وی ډیپلی اپریشیټ رشیاز انډرستانډینګ اینڈ سپورټ of our actions to fight cross border terrorism.
خاله مودیوی لوسنی حالت د درک او سرحد ها خو د ټولي سیمه غوښون کې تروریزم پر ضد په مبارزه کې زمونږ له هڅو د روسیې د ملاتړ ستاینه کوو. مونږ دواړو د تروریستانو د هغوی د ملاتړ پر ضد په مبارزه کې د زغم د نه کارولو په اړتیا ټینګار وکړ. همدارز ما ولسمشر پوتین د افغانستان د حالت او په غربي اسیا کې د ناوړه وضعیت په اړه د خپلو نظریاتو یو شانواله درک او برجسته
کړ.
هند چې د شوروي له وخته د ورپاتې پوځي وسایلو په تجهیز او عصري کولو سل میلیارد ډالر لګوي، داسې ښکاري چې په دې کار سره له سیال هیواد پاکستان او نوي سیمه ییز سیال چین څخه د خپلو سرحدونو د خوندیتوب په لټه کې دی. د روسیې او هند مشرانو چې د نړۍ د 15 نویو رامنځته شوي اقتصادي قدرتونو یا بریکس د غونډې په څنډه کې سره ولیدل. همداراز یې په تامل نادو کې د کودانا کولوم اټومي انرژي د سټیشن د دریم فاز په جوړولو موافقه وکړه. روسیا په هند کې د اټومي انرژي 12 سټیشنونه جوړوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پوځي وسایلو د تجهیز ترڅنګ په هند کې د اوګدمحال په مخه د جنگي وسایتو او الوتکو د کارخانو لپرانستلو ډاډ ورکړ.
نو یې اکروایت ویندي سمیسنی پرېزوستو سمخ
د وی روسیا یوازې پوځي وسایل او مهمات نه برابروي، بلکې د ترټولو پرمختللو پوځي وسایلو ګډ تولید هم پیلوي. د بلګې په توګه جنگي جټ الوتکې ټانکونه او د جنگي بیړۍ ضد میزایلونه په دوه کارخانو کې تولیدېږي. موږ پلان لرو چې د هر ډول هلیکوپټر او جنگي بیړیو یو هندي تولیدي کارخانه ولرو. د روسیې او هند مشرانو په داسې حال کې په پراخه کچه دفاعي تړونونه لاسلیک کړل چې روسیې له امریکا سره د هند مخ په زیاتېدونکو همکاریو او هند له پاکستان سره د روسیې د نږدې اړیکو په باب اندېښنې درلودې. د ریپورټونو په اساس د روسیې او هند مشرانو ترمنځ دې لیدنې دواړو ته دا فرصت ورکړ چې د دغو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې ځینې خنډ رامنځته کوونکي مسایل هم وڅېړي.
د ژوند رنگونه.
زما نوم زریم جاوید دی، د خوست ولایت اړوند د زمیدان ولسوالۍ اوسېدونکی او پیل ژوند کوم په کرتینو کې.
تاسو داسې کورنۍ ژوند ته څو کسان په کور کې اوسېږئ؟
فضل د خدای دی، پنځه مې زامن دي، دوه مې لورګانې دي او یو مې کاکا دی، یو زه او دوه مې ننګیان دي.
نام خدا لورګانې دي واده کړي که کور؟
یو مې واده کړی دی، بله مې نامزاده ده.
ښه، د خوست کسان چې ویل کېږي چې ولور ډېر اخلي، تاسو څنګه په لورګانو واخېسته؟ که
نه زه د شي سره بالکل مخالف یم. زما یوازینۍ هیله او ارزو دا ده چې زما لورګانې خوشبخته وي او زما لورګانې هغه چا سره وي چې د دوی ژوند تر اخري سلګې پورې موته دواګونې کوي، ښه ژوند ولري. او زه خدای فضل دی پیسو ته یا ولور ته په دې برخه کې اړتیا هم نه لرم.
بیا زمانو ته دې چې ښځې وکړې څنګه یا هغو پیسې واخېستې؟ که نه
زوی ته مې چې واده وکړلو هغه پیسې رانه واخېستلې.
څو روپۍ؟
9 لکه روپۍ رانه واخېستې. علاوه د دې څخه نوره موږ د خوړو اوبو په نوم سره یادوو که نه، چې هغه مثال په واده کې چې کوم لګښتونه کېږي مصارف عینن بیا د ولور په اندول سره د نور مصارف هم دور اور باندې راغلل. دا شی به سم ډیر زوره ولوم چې ولې یو انسان لکه په منډای کې یا په بازار کې مثال بایا په کوي دا په سودا په داسې ای انسان ولې داسې خرشي؟ انسان خو ډیر اشرف المخلوق دی، هغه خو ډیر وړ مقام لري. دا شی زوره ولوم.
ځینې کسان په شروع کې دا خبر نه کوي چې زه دومره پیسې اخلم، بیا چې کله د سمال ویسي لږ ورسته وای دی واده وخت چې دومره پیسې راوړې دی ولور پنوم. تاسو سره ممدې شی وکړه که څنګه؟
نه سر زمو سره هر څه چې کله کړوړه شوی وو په مګه ډول بیا موږ سره دا نه شوی چې یعنی په شروع کې هر څه خلاص شوی وو. خاط لیکي پوه شولې لکه یو پروتوکول دو طرفه یمزکی کې هغه نه زپا بیا څوک خاط تیرای څوک نه کوي چې یعنی مثال مته زپا چې
په شروع کې یو خاط ولیکي چې دومره روپۍ
او په شروع کې په دا خاط لیکي چې دومره پیسې شولې، دومره مثال وریج شولې، دومره تلو شولې، جامې شولې.
او ډیره مننه خیر.
تشکر مې روانې.
مخکخی خزی
قمر نوری د بلخ ولایت په چهاربلک ولسوالۍ کې زیږیدلې ده. مېرمن نوری خپلې لومړنۍ زده کړې د کابل ولایت په استاد بیتاب ښوونځي کې پیل کړې او د لیسې دوره یې د بلخ ولایت په دقیقې بلخي ښوونځي کې پای ته رسولې ده. اغلی نوری په کال 1988 کې د بلخ پوهنتون د ژبې او ادبیاتو له څانګې د لیسانس په کچه فارغه شوې ده. قمر نوری له 2002 کال را په دی خو په مختلفو ټولنیزو برخو کې فعالیت ترسره کوي او په ټولنه کې د ښځو پر مخکښتوب هم باور لري. میرمن نوری په بل خلا کې د ښځو د حقونو له مدافعانو څخه شمیرل کیږي چې کابوی ولسیزه یې د ژورنالیزم په برخه کې هم فعالیت ترسره کړی. دا چې میرمن قمر د ښځو حقونو په برخه کې کوم نور فعالیتونه لري له دې دلته اورو.
کله چې طالبان د مات سره مخ شول، دی البته د موقت حکومت منځ ته راغی، زما په کار باندې پیل وکړ. البته خپله لومړنۍ وظیفه مې چې وه، یکمه دنده چې ما ترسره کوله، د ښوونکي په صفت مې دوه کاله دنده ترسره کړله، او په ضمن کې مې د ډبلیو ایف پی په دفتر کې هم کار کوه چې بېوزلو کسانو ته یې خواړه توزیع کول. دغه په څنګ کې د بلخ ولایت البته سیمه ییزې ملي راډیو تلویزیون سره مې هم خپل همکاري پیل کړله. واسطه رسنیو ته وتلم چې بیا وروسته مې د ښوونکي دنده تر پرېښودله او په رسنیو کې مې کار پیل کړ. کوم وخت کې چې ما په بلخ ولایت البته سیمه ییز راډیو تلویزیون ملي راډیو تلویزیون کې مې کار کاوه، د هغه په څنګ کې د بی بی سي راډیو د تعلیمي خبرونو سره مې هم یو څه همکاري درلودله. په زمین کې وروسته د ملي راډیو تلویزیون نه په عربي بلخي سیمه ایز د ښځو راډیو د پاغه کې مې هم دنده ترسره کړله.
لدې معلومی چې تاسو ډیری کارونه په څه هم د ژورنالیزم په ډګر کې وو او که څه هم په نورو ډګرونو کې لکه تعلیم او تربیه، تاسو خدمت ډیری ښځو ته او فعلا د ښځو وضعیت په ټولنه کې څرنګه ارزوي؟
که څه هم زه د ادبیات د پوهنځي نه، البته ښوونې روزنې د پوهنځي نه فارغه شوم، ولې زما ډیره مینه چې د ژورنالیزم سره وه، په دې خاطر مې ما هغه د ښوونکي دنده پرېښودله او ما د رسنیو کار پیل کړ. او د دې په څنګ کې ما د ښځو په بخش کې هم کله چې زه په رسنیو کې هم کار مې کوو، اوس هم چې دا اوس فعلاً چې زه کومه دنده ترسره کوم دا هم د ښځو سره ده، او کوم حقوق چې ښځو ته ورکړل شوي دي دا موږ سترګې هم نشو پټولی چې نوم دي ورکړي، او په دې هم سل په سلو کې مطمئنه نه یاستو چې موږ د ښځو حقوق ټول په ځای شوي دي. ځکه چې هغه کسان چې په ښار کې اوسیږي یا په ښارونو کې اوسیږي هغه ښځو زیات حقوق ترلاسه کړي دي. یعنی موږ کوم حقوق چې غواړو هغه دا دي چې منګه په لومړی قدم کې باید خپل هغه آزاد ژوند ولرو. یعنی په دې معنی چې منګه باید کوانسی ته لاړ شو، خپل زده کړې چې تر کوم حد پورې چې منګه توان قدرت لرو باید منګه هغه تر سره کو، او کوم کورنۍ چې یعنی پلار د مور د نور غړي دي دوی لکه زمون چې داسې پیسې هڅوي زده کړې ته، دوی باید خپل لونه هم واڅي، خپل حقوق باید ورکړي. د دې په څنګ کې کار کول دي چې ورسته د زده کړو هغه کیږي. یعنی زیاتره ښځو خپل هغه حقوق چې پیسې ورکړل شوی دي په خارونو کې ترلاسه کړی دي، او هغه کسان چې لری پروتو سیمو کې دي هغه هته خبر هم پدې نه دي چې حقوق د ښځو یشته او کنهشته.
په دې برخه کې بیا د ښځو د حقونو د مدافع بنسټونه هم فعالیت لري. د دوی کړنې ولې اخصان د ولایتونو مرکزونو ته ځانګړي شوي دي؟ ولې په لورو پروتو سیمو کې دوی فعالیت نه ترسره کوي؟ او ملي تاسو څه کوي نه؟
د خو زما په نظر باندې البته اول دلته امنیت مهمه ده. که چیرته په لورو پروتو سیمو کې امنیت وي، بیا هر څوک زړه کوي چې په هر برخه کې پروژې ونیسي او دې ته پیسې خلکو هڅوي، او د کوم حقوق چې لري د دېونه دوی به خبره کې لرو پروتو سیمو ته هم دوی زړه کولای شي چې لاړ شي. امنیت نشته ده، یعنی کوم امن او امنیت چې باید اوسیږي هغه نشته ده. په دې خاطر باندې دا کسان چې د کوم مدافع حقوق د ښځو دي دوی زړه نه کوي چې هلته لاړ شي، او بل دوی چې دي کوم نږدې سیمې چې دي په دې کې کوي، یعنی خپل د سیمینه نه لري چې لرو پروتو سیمو ته لاړ شي. په دې خاطر مې چې هغه میرمن چې لري پروتو سیمو کې دی هغه ټول به سواد دي، یعنی د زده کړې نه به برخې پاتې دي، او دوی هغه چا سره کار کوي چې هغه زده کړې کړي یو څه پوښي او دوی زر په هغه حقوق باندې مو پوهوي.
خو دا فکر نه کوي چې د نورو
خزو پر حقونو باندې سترګ پټاونه ده
خود د خو کڅو کې وای خود د خو هر څوک پیږي چې کم چاته چې خپل د حق حقوق نه دي خبر ده یعنی دوی غفلت کړی ده یا دوی تیروتنه کړی ده یا دوی بے تفاوتی کړی ده توجه نه ده کړی دا ټول په دی باندې پیږي چې وای وا تور ده شو دې سپینې
مننه تاسو ښه بیا هم کراوه ګرځو په ټولنه کې د ښځو په رهبرۍ څومره باور لري
هر څوک وایي ښځه چې ده وایي د څه خبر یو متل جوړ کړی ښځه وایي ناقص العقل ده خو دا خبر غلطه ده ځکه غلطه ده چې ښځه هم انسان ده ښځه هم کولی شي چې رهبري وکولی شي ولې په شرط د دې چې د نارینه وو د خو هڅول شي لکه نارینه چې تشویقیږي هڅول کیږي ښځې هم باید همداسې وهڅول شي موږ که نري که ښځه یې که هغه ته ووایو چې ته دغه کار نشي کولی هغه که وکولی شي هغه که دغه توانمندي هم ولري هغه کار نشي کولی او که موږ ورته وایو چې نه ته ډېر ستر یې ډیر ستر په دې کار کې ته ډیره کامیاب یې او دا کار دې تا ډیر ښه وو نو په هغه صورت کې هر څوک چې که نري که ښځه یي هغه کولی شي چې هغه کار په ډیره ښه توګه باندې مخته بوزي او په دې زه مطمئنه یم چې موږ ډیرې ښې ښې ښځې لرو ډېرې دا خبره پوه ښځې لرو چې هغوی کولی شي چې ډېر غټې سترې دندې ولري او په خپل کار کې کامیابه اوسېږي
تاسو په ټولنه کې د ښځو په رهبرۍ هم باور لرئ او وایئ چې ښځه کولی شي مخکښه اوسي خو څومره خپل ځان تاسو موافق رهبر احساسوئ
یعنی انسان باید د خپل ځان ستاینه ونه کړي هر څوک کار کوي هر څوک پرمختللي هغه باید نور خلک وستایي نو هیڅکله زه نشم ویلی چې زه څومره مخکښه یم قضاوت به نور خلک کوي او په دې مطمئنه یم چې هر انسان یوازې زه نه هر انسان چې په خپل کار ته تصمیم ونیسي یعنې پرېکړه وکړي هغه کار کې کامیابېدلی شي
څومره تاسو بریالی یې
وله نشم ویلی سر په سر
مننه خو بیا هم که راوګرځو په ټولنه کې د ښځو د ستونزو په اړه دولت څخه څه غوښتنه لري او په کومو برخو کې باید ښځو ته امکانات مساعد کړي
اول باید امنیت پیسې په هیواد کې راشي که امنیت نه هیڅ کار نشي کېدلی امنیت چې هر کار وشي که امنیت زده کړه کېږي که امنیت ښځې دنده باندې ګمارل کېږي که امنیت ښځې که نري هر څوک په لرو پرتو سیمو کې یعنی تګ راتګ ډېریږي او هغوی د خپل حق حقوقو نه برخمن کېږي د زده کړو نه برخمن کېږي نو زه هیله منده یم چې په زموږ په هیواد کې تاسری سوله راشي او سوکاله ژوند زموږ د هیوادوالو په برخه شي که څه نري که ښځه یې که وړي که زوړي د ټولو په برخه مندي او بیا زه د هغه کسانو نه دا هیله لرم چې د ښځو په برخه کې کار کوي هغوی باید زړه وسوځي په دې خاطر مندي نه چې پیسې وخت جیب کې واچوي او د پروژې په نامه پیسې واخلي پروژې راوباسي او هیڅ کار ښځو ته ونه کړي
تاسو ښه مننه په خبرونه کې
تاسو هم مننه
مخکخه خزي
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننی ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم نن د کابل ښار غربي څنډې ته تللی یو چرته چې پر یوې غونډۍ د دارالامان تاریخي ودانۍ پرته ده آیا کله مو د دغې تاریخي ودانۍ پر تاریخ او جوړښت فکر کړی او یا مو یې په اړه له چا څه اورېدلي په نننۍ خبرونه کې د کابل د دارالامان د تاریخي ودانۍ پر جوړښت تاریخ بدلونونو او اوسني وضعیت خبرې کوو راځئ وږمې جبار خیل ته وښیو
لنو اوریدونکو د اماني دورې د ښار جوړولو پروګرام او دارالامان ماڼۍ طرح چې زموږ نننۍ شرایطو سره هم تړاو لري د هغې دورې له شاهکاریو څخه شمیرل کیږي له دغې شاهکاري ماڼۍ څخه له پخوا راهیسې تر اوسه پورې بېلابېلې استفادې شوې کله د شاه دفتر او د اوسېدنې ځای ګرځېدلی کله یې د پوځي کلا حیثیت غوره کړی او کله کنډر شوې ده دارلمان مانه نه یوازې د مهندسی لپاره د هغه وخت یو شاهکار دی، بلکې ماهیت هم د افغانستان د هغه وخت د پادشاهانو د کار له دفترونو څخه توپیر درلود. د افغانستان د علومو اکاډمۍ سلاکار استاد حبیب الله رفیع څخه مو پوښتلی چې په امانی دور کې د دغه ودانۍ د جوړېدو اړتیا څه وه.
کله چې استقلال ترلاسه شو، حضرت امان الله خان وغوښتل چې افغانستان هم د نورې نړۍ سره سیال شي، او کله چې د نورې دنیا نه څوک راځي هغه افغانستان په یو ښه شکل کې وویني. نو په همدې اساس د دې دارالامان د نوي ښار او په هغې کې د دولتي ماڼۍ د جوړولو پروګرام جوړ. د دارالامان ماڼۍ بیا د دې لپاره جوړه کړه چې په هغو کې دولتي ادارې، شورا او نور ټول دولتي جوړښتونه په هغو کې ځای په ځای شي، چې خلک په اسانۍ ورځي او یو په یو ټول کار خلاصیږي. دا اوس چې د دارالامان قصر پې ودان شوی، دا د ایتیبي تپه نومېدله او دا د خلکو ملکیت و. مځکې یې هغه ځینې واخیستلې. دلته یې په یوه لویه ساحه کې د ماڼۍ لپاره کار پیل کړ.
د نوموړي په خبره چې د دارالامان ماڼۍ د خلکو په ځمکه کې جوړه شوې او خلکو ته یې دوه برابره بدل ورکړل شوی دی. دا چې د دغې ودانۍ د بنسټ ډبره کله کېښودل شوه، استاد رفیع وایي
په 1304 کال کې د دارالامان د ماڼۍ بنسټ ډبره کېښودله. د ماڼۍ د جوړولو نقشه د فرانسوي او د خصوصا د آلماني انجینرانو لخوا جوړه شوه، او د دې لپاره چې خلک هم په کار لوېدلي وي. د تیږو لپاره د چیلستون د غره نه د خلکو په وسیله تیږې راایستلې او غو ته یې بیا ښه معاوضه ورکوله. مثلا یوه تیږه به په یوه افغانۍ ځینې اخیست.
د ده په خبره چې دغې ودانۍ شاوخوا 150 کوچنۍ او لویې خونې هم لرلې چې د وخت په عصري معمارۍ سره جوړه شوې وه. د علومو اکاډمۍ پخوانی غړی پوهاند رازقي نړیوال مو د امانی دور د دغه شاهکاري ماڼۍ په جوړښت غږولی. هغه وایي
په 1304 هجري لمریز کې د دې کار شروع کو، او په 1306 کال کې د دې کار پای ته ورسېد. د دې قصر په جوړولو کې 2 تنه د ښار جوړولو انجینران او معمارانو برخه اخیستې وه. د دې پخوا کې په خپله د هېواد د شپږمو ټولګیو 200 فارغین هغه د شپږو میاشتو لپاره د معمارۍ او د انجینرۍ په چارو کې مخکې د مخکې نه روزل شوي وو، چې د دغه 22 انجینرانو سره خوا کې دغه هم برخه واخیستله. د آلمان د یوه وتلي متخصص هارتل نومېده چې د هغې نقشه او ډیزاین او پلان یې ترتیب کړو. مساحت د دارالامان د ماڼۍ او د باغ 160,000 متره مربع، او په خپله ماڼۍ چې پی جوړه شوې ده د دې د تپې په سر باندې دا 1400 متره مساحه رانیوله. ماڼۍ درې طبقې درلودلې. د ځمکې د نه 30 متره لوړوالی درلود. 150 لوی او کوچني کوټې درلودلې. ټول تعمیر مرکز ګرمي درلودله. د اوبو رسولو او نورو عصري شبکې ګرچاپیل د دینه یو باغو.
د نوموړي په خبره چې د دارالامان د ماڼۍ معماری د پخوانیو اروپایي معماریو په نظر کې نیولو سره ترسره شوې ده.
دا په خپله اروپایي شګه د جرمني معماری وه. نو څو هنري ظرافتونه چې په معمارۍ کې خصوصا په اروپا کې او په جرمني کې کار کېدل هغه ټول په دې کې کارول شوي وو. معمولا د نالونو په سرونو کې او په کنجونو کې په زاویو کې دغه واړه سالونونه په موجود وو. مګر عمومي سالون چې هغه یو تاریخي سالون و هغه د عمومي مدخل د پاسه په دویم منزل کې جوړ شوی و چې بیزوی شکل لري، او لوی کوټې د دې چې وي هغه ګمبزي وي، او دا د افغانستان د ډیرو انتیکو ودانیو څخه.
دا چې له آبادۍ وروسته له دغې ماڼۍ څخه څه استفاده شوې ده نړیوال زیاتوي.
په دې کې خو په خپله اعلیحضرت امان الله خان اوسېده، او د خپل حرم سرای د پاره یوه بله ماڼۍ چې هغه د غره په لمنه کې وه، د دې نه جګه وه چې هغه د تاجبیق ماڼۍ په نامه یادیږي، هغه هم تقریبا وړه کاپي همدې د لامان د ماڼۍ وه چې حرم سرای د هغوی هلته اوسېده. د هغې نه وروسته چې مثلا حبیب الله کلکاني راځي، هغه خو مثلا په دې باندې عبدالحبیب نوم دي. څه استفاده شوې ده هغه په تاریخ کې ما دې کې زما تندی راغلی. دا وی نو روس ته مثلا نادرشاه چې رامان ته کیږي غواړي چې دلته مثلا یو پانتون جوړ شي چې دارالفنون نوم پکږي. او دا وی نو روس ته ظاهرشاه په وخت کې یو وخت وزارت عدلیه پکې موجود و. دا وی نو روس ته دا د وز وزارت دفاع پورې تعلق پیدا کړي تر هغه وخت پورې چې دا ډنګیږي په قضیه د تنی صاحب او د نجیب په وخت کې.
دی وایي چې د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال په دغه ماڼۍ کې د عدلي وزارت پوچي، بیا یې اور واخیست او ودانۍ ویجاړه شوې وه او د حفیظ الله امین په واکمنۍ کې ترمیم شو. استاد حبیب الله رفی وایي کله چې د دارالامان ماڼۍ جوړېده نو غازی امان الله خان یو لیک د دغې ودانۍ په بنسټ کې خښ کړی و.
حضرت امان الله خان چې کله د قصر افتتاح کاوه د هغو په تاداو کې یوه لیکنه ایښې وه. دا لیکنه یې د زارو د سکو سره په یوه لوښي کې ایښې وه. په دې لیکنه کې دې لیکلي وو چې زه د امیر حبیب الله خان زوی، د امیر عبدالرحمن خان مسای، د محمد زایی کورنۍ پاچا، په پلاني وخت کې ما دلته حکومت کاوه او دغه قصر مې جوړ کړی. د ده نیت دا و چې دا به یوه تاریخي یادګار وي، دا به په دې قصر کې خښ وي. کله چې زر دوه زره کاله وروسته د قصر ورانیږي بیا به دغه دغه سند راووزي او د دې نه به بیا په تاریخ کې استفاده کیږي. لیکن دای خبر نه و چې د داسې چا ته جوړ کړی و چې هغو د ده د مرګ د تختي اوبلانه وې وچې چې د ده دا قصر یې ونړاوه، ویسوځوه، اور یې ورته.
دی وایي چې د دغې ماڼۍ مساحت شاوخوا شپږ زره متره مربع ته رسیږي. د دارالامان ماڼۍ مانوي جوړښت په دې باب ځانګړیتوب لري چې پاچا د کارل دفتر څخه کولای شوی د باندې هم وګوري او په څو دقو کې وزیرانو او د شورا مجلس ته ورسیږي. دا ماڼۍ له جنگي کلا سره ورته نه ده او د خلکو په ذهنونو کې د شاه په باب هیڅ ډول ویره او ډار نه رامنځته کوي. خدا چې وروسته جنگونو وخوړه دا سیاسي پیښې وې. سید جلال سادات هاشمی چې د دارالامان اصلي اوسیدونکی دی او له ماڼۍ سره نږدې اوسي وایي چې دغه ماڼۍ د جوړېدو طرحه د امیر عبدالرحمن وه.
د رسي بازسازی قصر دارالامان که در زمان امیر عبدالرحمن خان که وقتی که
برپا شد در دارالامان د ماڼۍ پاړه کو وایم، کله چې امیر عبدالرحمن خان واک ته ورسید د دغه سیمې اوسیدونکو ته یې په ریشخورو، دوغاباد او یو شمېر نورو سیمو کې مځکې ورکړې او غوښتل یې چې دلته شاهي ماڼۍ جوړ کړي، خو په دغه کار بریالی نه شو. له هغه وروسته یې زوی حبیب الله خان په دغه اړه فکر وکړ خو کامیاب نه شو. کله چې غازی امان الله خان واک ته ورسید پر دغه ځای ماڼۍ جوړوي او د پادشاهۍ اعلان کوي.
شاهی خود اعلان میکنن در عصر زمانشون و
نوموړی وایي چې څو ځله دغه ماڼۍ ورانه شوې او بیرته رغول شوې ده، خو ډېر کلونه همداسې ویجاړه پاتې شوې او د ولسمشر غنی له لورې د بیا رغونې چارې پیل شوې دي. دا چې د دغې ماڼۍ د بیا رغولو چارې څه ډول روانې دي، د دارالامان د ماڼۍ د بیا رغنیزې پروژې تخنیکي مرستیال سمیع الله محمدی په اړه وایي.
دارالامان پروژې د ثور په میاشت کې شروع شو د په اساس د ریاست جمهوري حکومت باندې او دغه پروژې اوس د وزارت شهرسازي لاس لاندې دي، یعنی مدیریت د پروژې وزارت شهرسازي کوي او اصلي ساختماني کارونه بل شرکتونه اوس چې اوس تصدی ساختماني ده هغه کوي. د دارالامان پروژې قصر باندې مونږ تر اوس چې سمت کړی ده برابر کړی ده $40 میلیون دي، چې البته دغه خو پروژې یعنی داسې پروژې نه ده چې مونږ د صفر نه شروع کړو، دا خو دوباره بازسازي ده او بهسازي ده، کېدای شي چې 10% کم شي از زیات شي. دغه ټول پیسې او ټول بودیجې د خپل جمهوری اسلامی افغانستان د وزارت مالیه ورکی. دغه پروژه 15 کاله وخت نیسی، یعنی 15 کاله بعد تر ختمیږي ان شاء الله. ټول پروژه موزیم نگارخانه 15 کال کې مونږ دغه ان شاء الله به شاهد اوسو چې دغه موزیم لکه موزیم استفاده سي.
درنو اوریدونکو، د تاریخي ځایونو د ساتنې او بیا رغونې په هیله موږ نننۍ خبرونه تمامو. زموږ خبرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
سترگو بلا واخلم جانان زما ود زکرار راشا مهربان زما وجانا نسمان